السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یهود شپږویشتمه او د مارچ ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه ګډ راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی، بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلی دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي، خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسېدلې. د پاکستان د حکومت پریکړې سره سم به نور په ودونو، مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي. بلورتا د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندی شي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22مې ورځ د اوکراین ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون کانګرس ته د ویډیو کانفرنس د لارې وینا هم وکړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبری کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګرۍ وتړل شوې.
افغانستان د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي او ټولنیز اغیز څه کېدلی شي؟ د چارو د کتونکو نظر پرې را اخلو. طالبانو د پخوانیو بانفوزه څیرو د جذب لپاره کمیسیون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط یو کمیسیون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې د افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جګترینه سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
او د نورو مسلو تر څنګ به دا هم واورئ چې اوکراینی او روسي مرکچیان موافقې ته نږدې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینی ښیي. تفصیل له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای سي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشحالي وشوه. وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته په لاس ورغلی وو.
په هغه لمړی موده کې چې 19 کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله، او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولای سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودی چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو، او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ، او د امریکا او افغانستان ترمنځ یې دوه اړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په 1943 پرانستل سو، او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1983 وتړل سو، او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا 100,000 افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و امر ویدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي؟ د تحلیل لپاره یې دا شیبه له امریکا د چارو کتونکي شفیق همدم سټډیو ته وصل دی. همدم صاحب، ستړي مشي که په سر کې په دې تم شو چې د دغه کار سیاسي اغیز څه کېدلی شي، بیا به وروسته نور اړخونه ته هم راشو.
سلامونه او نیکی هیلی. البته د دغه سفارت تړلو سیاسی پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو. بله خبره دا ده چې دلته یوه سیاسی او ډیپلوماتیکه خلا رامنځته شوه، چې دا په دې معنا هم ده چې ګنی دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره له دې چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې د یو خوا دوی ته خلا یو زمینه مساعده شو، او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پاڼه په افغانستان کې واوخته او وتړل شو.
بله، او همدان صاحب، لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واورېدل، شاوخوا 100,000 افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیز وکړي؟ او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوي؟
نه، له بده مرغه هیڅ نه و بدیل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماتیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک ځایونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنسلي خدمات وړاندې کېدل، چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نه شي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت میلیونونه افغانان اوس وبخې سلګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمې افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نوع اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم یم امریکا د دغه کار د بدیل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان، ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
بیا هم په امریکا کې د افغانستان اړوند یو موضوع کې تمکیږو. د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لسګونه زرو هغو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته بیول شوي موقت ویزې او د کار اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسګونو زرو افغانانو ته چې په وروستیو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسېدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا داره هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1340000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وایستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی چې له هیواده د باندې دي. ظاهرا دا کمیسون د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوري نظام کې د نفوذ خاوندانو او اوس اکثره له افغانستانه بهر دي.
د طالبانو حکومت وایي له هیواده په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د هغو کسانو چې له هیواده بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه دا چې دا د تماس او ارتباط یو کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غور اتګ هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت بیرته واحد ملت سي یو موټی ملت سي د یو هیواد لپاره ټول کار وکړو او د نورو هیوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف وستون دي دا را فسیدې دي لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت و. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا و.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړیتوب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغو افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
و اوسم په یو روغتیایي مسأله کې تمکیګو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرون ویل چې په افغانستان کې په هر دو ساعتونو کې یو میرمن د زیګون پر مهال او یا هم د زیګون له تړلو نورو ستونزو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د طبي شورا پخوانی مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدلې.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همغونه هغه خدمات صحي خدمات دي، تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات سطح کته راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډېره چکه وه، خو بیا په یو ترڅ د څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډیر کومکونه بند سو، خلک ډیر زیات مهاجر سو، بیکار سو، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې هغه مشکلات او چلنجونه سته، او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بېوزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کولی شي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د هغو غم وخوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحت جدا کړي او د صحت برخه کې هغه څه چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په مسالو کې ورزو د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان دی ګړندای شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان دی فرح حزیم شاه پرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوې څخه په کار اخیستلو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وي. د دې په وینا د پاکستان حکومت په پراتلونکو څو ورځو کې له بلوچو مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلاره چمتو کړي. پر پاکستان سربیره د سیمې بل توده موضوع د اوکراین او روسیې لانجه ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقې ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزي پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل له امنیتي ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 روسی وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوځ لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی نه دي پرېښي چې پلازمینې کیف ته ننوځي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ غږ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنې بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زلنسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي، او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
له دې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پای ته ورسېدل. په پاته څو شېبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پخانی دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتڼ دی. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتڼ ورو ورو له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادوي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوښیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګېډې او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼ نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کن د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتڼ په دریو برخو وېشلی بولي.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتڼ دی هغه هم په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وایي چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وایي. هغه دریس چې دی بیډوله هم ویل کېږي، ډول سره هم ویل کېږي.
ښاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوڅي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې دننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتڼ د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یا یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتڼ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوڅانو دلته هم راوستی. لټوکي ورته وایي، لکړې سرګډ دوی دا اتڼ کوي.
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي، خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمیږي. یوازې نه بلوچي اتڼ، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوڅ قوم نه، نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدقه.
بلوڅان د دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوڅي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي، او په دغه سورڼۍ کې د بلوڅي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خپرونې پر هغې لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلي افغان ډیپلوماتانو غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپانده وساتي خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د بخبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی او افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي دوی تر وروستۍ شېبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلي د کاپ د 15 نیټې په وروستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټوله شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي د سه‌شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورځپاڼې لیکلي امریکا بېلې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورځپاڼې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند د نوزاد ولسوالۍ سره تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې بې سیمه او اتصالات خدي پاله دي خو کار نه کوي. سم د اسلامي امارت او د بې سیمو د اتصالات کارکوونکو سره دا هیله لرو چې دا نوکړې زورورې کې پر دوه کیلومتره خو لا سم کار نه کوي.
قاری عبدالعلی محمدی د هلمند ولایت تناوی د ولسوالۍ ستاسو سره پلین کیم. دغه کومې مؤسسات او یا کومې مرستې چې په هلمند ولایت کې کیږي دا چې چاته باید ورکوه سي چې هغه اړمن وي ضرورت ورته لري. دلته زموږ سره په کلي کې داسې کسانان شته چې په میاشت په دوې میاشتې باندې هم دوی دیګ نه دی باندې کړی، نه غوړي لري نه وسه طاقت لري. یوه ورځ روزانه دوی په 1500 کالداري کې هغه داسې کسان پکښې دي چې مریضان لري، مریضان ورته پراته دي. نو اوس هاریان دی چې اوس یې په نس ماړه کې او که دوا ورته وکړي. نو خلک داسې ستړي دي، ټکور ټکور دي.
وروره ما د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده د ازدا د سیمې څخه. دلته د ازدا په سیمه کې تر دا اوسه پورې چې دا ټوله مرستې راغلې نه دلته مرسته راغلې ده. او دا سیمه چې د تقریبا 100 کور یا 200 کور به دروسه رښتیا کلینیک نه لري او په دې سیمه کې شیدي مکتب هم نشته په دې کلی کې. موږ د حکومت طالبانو څخه دا غوښتنه چې موږ دلته موږ ته یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي او موږ سره کومک وسي.
السلام علیکم، یارمل یو تن مایوب د هلمند څخه خبرې کوم. موږ د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د مایوبینو او شهیدانو د ریاست معاشات وضع کې موږ د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ یو او نړیوالو څخه هم دا هیله لرو چې زموږ ته کومکونه او مرستې راوستي او نور هغه کومې مرستې چې را روانې دي هغه هم تر دغه مایوبو بیا سرپرستو کونډیانو یتیمانو بیا وزله خلکو پورې نه دي رسېدلي. نو د مشرانو څخه هیله ده چې د دغو معلومات وکړي او حق واکدار ته ورسېږي.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر څه نشته، کلینیکونه نشته، کوم چا څه ضرورت یې هغه ضرورت نه پوره کېږي، بازار ته لاسرسی نه لري، خلک مسکینان دي، ډېر خلک د اقتصاد خوا سره کمزوري دي. نو د خلکو کارونه ډېر سره خراب شوي دي، روډونه مې خراب دي، کلینیکونه نشته، که څوک مریضان لري هغه په شپو شپو ورته پراته نه دی، خلک ډېر د سونو سره مخامخ نه دی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221234 8.
د وصل لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.